ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه وری په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. زه منور شابه په دې کړي کې استاسو کوربه يم. سلامونه او نیک پیرزوړې مې قبول کړي. په دې خبرونه کې به ملالتا د امن نړیواله جایزه ورکول د دغه خوشاله منځلو په لړ کې د شوو دستورو حال په پیښورو کوټه کې د ملالې د نوبل پرایز په اړه د خلکو تاثرات دارا د انساني حقوقو د نړیواله ورځ په مناسبت سره په روند لا درکو بلوچستان په حکم ظاهره باجوړې جلسې ته د خیبر پښتونخوا د گورنر فار او په یو شمېر نور موضوعاتو ریپورتونه واوري. خو د هر سن وړاندې د تازه مون همکار احمد شاه اعظمي د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا لسواته د تعلیم نړیوال مبارز ملال یوسفزی ویلي چې د هر ماشوم د تعلیمي حق لپاره به خپل ژغ پورته کوي. نن سهار په کابل کې په ځانمرګي برید کې شپږ امنیتی سرتیری وژل شوی دی او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د ویل سیستر جګړې وروسته اوس په دې هیواد کې هیڅ یو زندان نه لري او ټول زندانونه افغان حکومت ته سپارل دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا لسواته د تعلیم نړیوال مبارز ملال یوسفزی ویل دی چې د هر ماشوم د تعلیمي حق لپاره به خپل ژغ پورته کوي او په دې لړ کې به خپل مبارزې ته دوام ورکوي. نو مړی دا خبرې پرون د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د نوبل سولې جایزې د ستوري ته د وینا پر مهال وکړې. ملال ویل ویاړي چې لومړی پښتانه په ټوله نړۍ کې تر ټولو کوچنی ده چې د نوبل سولې جایزه وړي. دی ویل د سولې دا جایزه د نړۍ د هغو ماشومانو لپاره ده چې له تعلیم بې برخې دي.
دا جایزه د هغو ماشومان لپاره ده چې زده کړې غواړي. دا د هغو ترهیدلو ماشومان لپاره ده چې سوله غواړي او د بدلون غوښتونکي دي. لا غوی سره خواخوږي نه ده پکار، بلکې عملی ګامونه اخیستل پکار دي. اوس د دې ګړې را رسیدلې ده چې هیڅ بې تعلیمه ماشوم ونه وینو. د نړۍ په هر کونج کې سوله غواړم، ښځو ته د برابرۍ حق غواړم او ټولو ماشومانو ته زده کړه غواړم.
ملال زیاته کړې چې د نوبل امن جایزې ټول پیسې به په سوات او شانګلا کې د سکولونو او تعلیم پر پرمختګ لګوي. د نوبل کمیټې لخوا د سولې نوبل جایزه پر ملال یوسفزی او له هند د ماشومان لپاره کارکونکي کلاش ستیارتي ته په ګډه ورکړل شو. ستیارتي د ستریت د وینا پر مهال وویل چې هر ماشوم باید د ودی او لویوال لپاره آزاد وي. نوبل زیاته کړې چې موږ باید له جهالت د علم پر لور او له تیارې د رڼا پر لور وخوځیږو. ملال ته د سولې نوبل جایزې په ترلاسه کولو په پېښور او سوات کې د ستوري وسی او د ملالې پر دې ویاړ خلکو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې. په دې لړ کې په پېښور پرېس کلب کې د ستوري ته د وینا پر مهال د سوات اړه لرونکي د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي جعفر شاه وویل چې نوموړي په صوبایي اسمبلۍ کې د ملالې په حق کې قرارداد وړاندې کړی خو صوبایي حکومت هغه رد کړ. د عوامي نېشنل ګوند هغه غړي مشال راډیو ته پرون وویل چې د غوښتنه کول چې په سوات کې د پوهنتون هم د ملالې په نامه کړل شي خو سپیکر د نوموړي دغه قرارداد ونه مانه. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملال ته د سولې نوبل جایزې په ترلاسه کولو مبارکي ویلې ده. ورسره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په بیان کې ملال یوسفزی ته په نوبل انعام ترلاسه کولو مبارکي ورکړې او ویلې دي چې د قوم ټول ځوانان به د سخت دریځي او تشدد پر ځای د ملالې په رنګ ښه سوچ او فکر خپلوي. دا پاکستان په یو شمېر قبایلي سیمو کې د ګزان په ضد کمپاین دوام لري چې تر سبا پورې به جاري وي. دا کمپاین د تیرې نهې په ورځ پیل شوی او تر لاسه که پورې ماشومان ته به د ګزان یا پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. په پاکستان کې د ګزانډولو ماشومان شمیر دا وخت تر دوه سوه اویا اوښتی دي چې زیاتره یې له قبایلي سیمو سره اړه لري. د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرام الله ګران نن د 23 کلونو په عمر په حق ورسېدی. له مشال راډیو سره په خبرو کې د نوموړي زوی وویل چې نن ته سهار لمانځه وروسته ناڅاپه اکرام الله ګران سا ورکړه. نوموړي به نن مازدیګر 4 بجې د خیبر پښتونخوا د 400 په پړانګ یاسینزو کلي کې خاورو سپارل کیږي. اکرام الله ګران په پښتو ادب کې یو ځانګړی مقام درلودی او زما غزل په نامه کتاب یې ډیر شهرت موندلی و. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو مخکې هم واورېدل نن په کابل کې په یو پوځي بس کې په ځانمرګي برید کې شپږ افغان سرتیری وژل شوی دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د کابل د جنایي څېړنو د څانګې د مشر فرید افضلی له خولې راپور ورکوي چې د ولسي وګړو په ګډون لس نور کسان ژوبل شوي هم دي. 14 نن سهار د ښار په ختیځ کې د ګڼې ګوڼې پر یوه سړک وسوه. طالبان د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. په دا وروستیو څو اونیو کې وسلوالو په کابل او شاوخوا سیمو کې پوځي سفارتي او بهراني تاسیسات په نښه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د ویل سي تر جګړې ورسره اوس په دې هیواد کې هیڅ یو زندان نه لري. د دفاع وزارت ویان پر نو وخت ول چې د بګرام زندان ورستي درې بندیان خوش شوي دي. نو مړي ول چې د ریدا النجر په ګډون دوه بندیان افغان حکومت ته سپارلي او دریم بندي چې نور خطر نه ګڼل کېده په دریم هیواد کې ځای پر ځای کیږي. د امریکا د سینټ لخوا د سیاي د شکنجو په تازه راپور کې ویل شوي چې پر النجر د پرسن ګرویژن پر مهال پر مختلي تاکتیکونه استعمال شوي دي. د دفاع وزارت ویان ویلي تر دې ورسره افغان حکومت د توقيف ځایونو او زندانونو مسؤل وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له بندیانو څخه د سیاي د تحقیقاتو د طریقه کار په اړه د امریکا د مشرانو جرګې راپور ښيي چې د سیاي ځینو مامورینو د بشري حقوقو د منل سو اصول سرغړونه کړې ده. ولسمشر غنی پرون په یو لړ سرګندونکو غوښتنه وکړه چې د سیاي له لوري د تحقیقاتو په لړ کې څومره افغانان شکنجه شوي دي. ولسمشر د بیګنا انسانانو شکنجه په کلکه وغندل او دا کاری د خلکو د خبرګون سبب وباله.
وخت چې یو شخص په غیر انساني توګه شکنجه شي، په غیر انساني توګه عکس العمل کوي لبدمره، او یو خبیثه حلقه د عمل او عکس العمل منسترازي او ټول لغنه صدمه ویني.
د امریکا د مشرانو جرګې د سیاي د شکنجې د طریقه کار راپور د سیشنبه پر ورځ خپور کړ. ویل چې د تحقیقات په لړ کې لبندیانو څخه د شکنجې کارول سوي شوی تر هغه ډیر ناوړه دي چې د سیاي چارواکي پرې باور لري. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین چې هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی له هند سره د توانایي او دفاعي تړونونو د لاسلیک لپاره نوې ډیلی ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودي به د هند او روس په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي او د دواړو خیزه سوداګري او توانایي د همکاري په اړه به خبرې وکړي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو پر روس ځخ کړی چې د اوکراین له خاورې د ټول روسي ځواکونو وباسي او د هیواد په ختیځ کې د بیلتون پالو لملاتړ لاس واخلي. پوروشینکو دغه راس له روس وغوښتل چې د دوه هیوادونو ترمنځ پوله دی وتړي او زیاته کړه چې په دې سره به په اوکراین کې په څونوي کې سوله او ثبات ټینګ شي. ماسکو د اوکراین په ختیځ کې پروان شخړو کې هر ډول مداخله ردوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
دا وو احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې غړي تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې به د غریپورټونو واوري. ملالی یوسف زئی د امن نوبل انعام ترلاسه کولو په موقع ویل دغه انعام یوازې د دې نه بلکې د هغه ټولو هیر کړل شو ماشومانو دی چې د تعلیم حق واړي.
دس اوارد از ناٹ جسٹ فور می، اٹ از فور دوز forgotten children who want education.
د ملالی یوسف زئی په اعزاز کې په پیښور کې بیلابیل دستوري شوی. هلته د سوات نه صوبایي اسمبلی غړی جعفر شاوای په اسمبلی کې د ملالی د ستاینې قرارداد یې د تحریک انصاف واکمن حکومت ونه مانه. پرون د انساني حقوقو د نړیواله ورځې د منځلو په وخت په کوټه کې د لادرکا بلوچستانو خپل خپلوانو مظاهره کړې ده.
خصوصي ادارو سیاسي انساني حقوق کی خلاف ورزي تمام لاپتا بلوچستانو.
دا او یو شمیر نور سیمه ایز نړیوال او کورنی ریپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر سهار د نه بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي او تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ دلاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د ناروی په سرخار اوسلو کې د نوبل امن جایزه د خیبر پښتونخوا له سواته د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزئی او د هند نه د ماشومانو لپاره کارکونکو کې کلاش ستار دي تا ورکړل شو. په دې اړه د دستوري ته د وینا په وخت ملالی او کلاش ستار دي د ماشومانو د حقوقو د تعلیم د پرمختګ لپاره ژمنتیا وښوده. په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار قاسم خان مندوخیل په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د نوبل سولې جایزه د خیبر پښتونخوا له سواته د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزئی او له هند د ماشومانو لپاره کارکونکو کلاش ستارتی ته ورکړل سو. د نوبل سولې جایزې په تاریخ کې ملاله تر ټولو کم عمره ده چې دغه جایزه ترلاسه کوي. د نوبل سولې کمیټې مشر تورجان جګیلند په خپل وینا کې ملالی یوسفزئی او کلاش ستارتی د سولې علمبردار وبلل. ملالی یوسفزئی د نوبل امن جایزې ورسته په خپل وینا کې وویل په خپل پلار ویاړي چې دا یې تر بندیزونو لاندې نه وراوستي.
Thank you to my father for not clipping my wings and for letting me fly.
زد خپل پلان منندو یم چې زما وزری پرې نکړلې. زویاړم چې لومړی پښتنه یم، لومړی پاکستانی یم، او په ټوله نړۍ کې تر ټولو کوچنی یم چې د نوبل سولې جایزه وړم.
ملال یوسفزی په خپل وینا کې اول خلک یې په څو نمونه بولی. ځینې ورته هغه ملال وایي چې طالبانو وشتلې وه، ځینې یې د ماشومانو حقوقو مبارزه بولی، ځینې یې د نوبل جایزې ګټونکي بولی، خو دې وویل چې د خپل ځان او ژوند د ماشومانو تعلیمي حق ته سپارلی دی او د نړۍ هر هغه ماشوم ته به ځان رسوي چې له زده کړو بې برخې دي.
Who want education.
دا جایزه د هغه ماشومان لپاره ده چې زده کړې غواړي، دا د هغه ترهیدلو ماشومان لپاره ده چې سوله غواړي او د بدلون غوښتونکي دي. لا غوی سره خواخوږي نه ده پکار، بلکې عملی ګامونه اخیستل پکار دي. اوس د دې ګړې را رسیدلې ده چې هیڅ بې تعلیمه ماشوم ونه وینو. د نړۍ په هر کونج کې سوله غواړم، ښځو ته د برابرۍ حق غواړم او ټولو ماشومانو ته زده کړه غواړم.
د نوبل کمیټې په تالار کې د ملالۍ وینا وه چې د دې مورنۍ ټاټوبې سواد د سیلګرۍ لپاره مشهور دی، خو هلته هر څه ناڅاپه بدل سول. ماشومان له تعلیمه محروم سول، خلک په درو وهل پیل سول، د خلکو وژنه شروع سوه او د دې ټول ژوند هم بدل سو. نو پر دې مهال د دې لپاره دوې لارې وي، یا به غلې پاتې کیږي یا به د خپل حق لپاره ږغ پورته کوي چې مرګ ورسره تړلی وو، او دې دویم لاره غوره کړه او زیاتوي چې دې ته د نوبل انعام ورکړل سوي ټولې پیسې به د ماشومانو تعلیم ته بسپنوي.
ما ته راکړې د نوبل امن جایزې ټولې پیسې به په پاکستان او په تیره په سوات او شانګله کې د سکولونو او تعلیم په پرمختګ
لګیږي.
ملالی ول دا پر دې حیرانه ده چې نړۍ توپک، ټانکونه او درنې وسلې جوړولای سي خو ښوونځي نسي جوړولای. د نوبل انعام شاوخوا څوارلس لک ډالر به نیم په نیمه د ملالی او ستیارتي ترمنځ ویشل کیږي. تر دې وړاندې کیلاش ستیارتي په خپل وینا کې د نوبل سولې جایزه د هغه خلکو په نامه کړه چې د ماشومانو حقوقو لپاره مبارزه کوي.
هم سبي ساتھ ساتھ چلیں.
وختنه می دادا چې د پرمختګ او رڼا د سفر په ګډه وکړو او هیڅ څوک شاته پاتې نشي. هر ماشوم باید د پرمختګ او ودې لپاره آزاد وي، په خپل خوخه وخاندي او اندا چې په آزادۍ سره وجاړي. مونږ باید له جهالت د علم پر لور او له تیارې د رڼا په لور وخوځیږو.
د نوبل امن جایزې د مراسمو په دغه ترڅ کې د پښتو نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر، له پاکستان راحت فتح علي خان او له هند استاد امجد علي خان سندرې وویلې.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې مو په ناروی سرخار اوسلو کې د ملال یوسفزی د امن نوبل جایزې ترلاسه کولو په اړه د ریپورت اوریده. دغه دستوري ته ورغلو پښتنو د ملال په انعام خوشحالي څرګنده کړې ده. دوی وایي چې د سواد دغه پښتني جنې په ټوله دنیا کې د پښتنو نوم روښانه کړ. د ناروی په سرخار اوسلو کې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د زنو کسانو سره خبرې کړې دي چې استاسو پام ورته راګرځوم. په دوی کې اول د عوامي نل ګوند سیکرټری جنرال او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر می افتخار حسین او د پښتو د نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر خبرې دي چې په دغه دستور کې د پښتو سندره هم ویله. ورسته تاسو د نورو پښتنو خبري اوریدلی شئ.
زه خو ډیر زیاته خوشحالي محسوسوم. رښتیا خبره ده چې مونږ هغه وخت هم لیدلې ده د دنیا خلک په دې کې شهیدان شو. خدای چې یو پښتنه زموږ د پاکستان اوسیدونکي چې هغه قدرت د ګولان بچ کې نن په ډیرو شهیدانو کې بده یو شهید بل اضافه شوی و. هغه نن جونده شهید ده او هغه نن په خپل خوله خبره کوي، هغه عوامو ته مخامخ کیږي او دنیا په هغه اعتماد کوي. دا یو زموږ پیغام دی چې یوازې هلته دهشتګردي نه بلکې دهشتګر خلاف قوتونه شته. او بیا په داسې ځای کې چې ټوله دنیا ورته ګوري او زمونږ دغه د پښتني خاورې بچیاله چې کوم دی نو ایوارډ ورکړی کیږي، دا زمونږ لپاره د فخر خبره ده. او بیا چې موږ په خپله په دې کې شامل یو او په شریکه باندې چې کوم دی ایوارډ ملاوېده او نن ټولې دنیا هغې ته کتل، زه ډیر خوشحاله یم. او رښتیا خبره دا ده چې سړی امید پیدا شي چې واقعي د امن قوتونه او د مينیم قوتونه دا مضبوطیږي د تعلیم د پاره هم د امن د پاره هم او د دې مخالفین مچکم د شکست خوري
او جنان او جنان د دې پر د دې د مو د پر د دینه د خوشاله خبره بل غټه کمه یوا ده چې نن په دې په دې محفل کې د پښتون نوم غسته کې د چکو سنگرم پښتون او واټ چې غشنه غم پښتون و د دې غټه خبره بل کمه کې دي چې د پښتون د پر د پښتون د پر دومره لوی خبره ده او د کم کاز د پر ده ګوره د ټول غټه خبره ده چې د تعلیم د پر ده د امن د پر ده د دې خبرې ته پام کول پکار دي چې نن د دنیا د ټولو نه غټ ضرورتونه څه دي یو امن دی یو تعلیم دی دا د ټولو نه زیات ضرورتونه دي او په هغه مت کې یو پښتني جنې د نوبل پرایز جایزه واغسته نو دینه تاسو څنګه درته لګوي دینه پته لګی چې پښتانه څومره امن پسند خلک دي څومره په تعلیم مین خلک دي خو کوڅو کوم پرېګ دي
مې ست بچا مې نوم دي د سې دوسری په سیدونکو ما یقین چې نن دې زت خوشاله شو چې مراله ته د امن نوبل انعام ملو شو دا نوبل انعام چې ده د زمونږ د ثابت پښتونخوا د لپاره د پاکستان د لپاره ډېر د خوشاله خبره ده فخر خبره ده ډېر خوشاله
شجاعت علي خان زه خستم چې بسره د تلویزیون فاجاري نیوسته منصره کې نن سبا د جرمني کې مې پی ایچ ډی مې ولا سټیج کې ده او زړه مې غوښتل چې دلته راشم او زراغلم دلته کې نن موري ده چې یاره ملاله ته ایوارډ ملو شو دغه د کومې وته هر کله وېم ډېر زیات خوشاله یم د پاکستان نومې د امن په لار باندې اوچت کو په دنیا کې پاکستان د امن په نوم باندې اوپیژن کړی پاکستان په داسې صورت حال کې چې هر طرف دهشتګردي ده خلک اوس وایي او امن دی تعلیم لپاره خلک جدوجهد کوي جهاد کوي نو زه ډېر زیات خوشحاله یم ملاله ته ډېر زیات مبارکي وایم
زما ملک ریاض نوم دی د سوات نو سوات قومي جرګې او پښتونخوا مې پټه په نمایندګۍ زده پروګرام ته راغلی ما نن چې کوم پروګرام مونږ وکړو ته د نوبل پرایز په حواله سره د ملاله یوسفزۍ نو مونږ ته محسوس شو چې د انسان چې کوم کوششونه دي هغه خمخه رنگ راوړي هغه ټول خلکو ته نن حوصله ملاو شو مونږ هغه ته داد ورکو چې هغه کله په سخ وخت کې د حق اواز کړل هغه قائم پاتې شوی دي د نور خلکو حوصله اوچت کړی دي او زمونږ اخلاصې به هم پدې وي چې مونږ خپل روان جنریشن ته دا سوچ او فکر ورکو چې په حق باندې بالکل کمپرمایز نه لري په کار کم خلک چې د خلکو د حقوقو غصب کولو کوشش کوي د آئینی قانوني معاشرتي اخلاقي دغه خلاف او چتول په کار دي هرو به مسلې حل کیږي
او خدا ملاله کلا شجر مبارک کوم چاو نو بل پیس پرایز واغستو د ډیره زیاته خوشاله یم او بل دا چې هغه کله زمون نو منشن کو چې زه یوازې ملاله نه يم زه کائنات يم زه شازیه يم زه کائنات سومرو يم او د دې زمون نور خواندې مې یاد کړی نو دین دا دغه کې چې موږ یوازې نه یو هغه چې کمیشن شروع کړل تعلیم د جنکو تعلیم لپاره هغه आवाज د مو سره مو نو ان شاء الله زه ډیر زیات خوشاله يم زه خپل فینکس نشم ویلې زه نن سم خوشاله يم ا دړي یادګار ورځ زما لپاره ان شاء الله دا زما همیشه یاد سات
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د مشال ریډیو خبرونه ته اغوګي تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې د مدني ټولنو او ځنې سیاسي ګوندونو په یو دستوره کې ملاله ته د نوبل امن جایزې په ترلاسه کولو خوشحالي څرګند کړې شو او دا موقع یې ون منځله په دې محل د ملاله په درناوي کې یو دستوره وشو چې یو شمیر کسانو په کې ویناوي واورولې بلخو د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د ملاله په حق کې قرارداد د صوبایي حکومت لخوا رد کړل شو خو د صوبې وزیر اعلی په یو بیان کې ملاله یوسفزۍ ته په نوبل انعام ترلاسه کولو مبارکي ورکړې ویلې دي چې د قوم ټول ځوانان باید سخت دریځي او تشدد پر ځای د ملالې په شان خسوچ او فکر خپلوي نور تفصيل د پیښور نه د غلام غوث په ریپورت کې اورو
په پیښور پریس کلب کې د ناری تیر مازیګر د ناروې په اوسلو ښار کې ملاله یوسفزۍ ته د نوبل جایزې ورکولو سمدستي رستو پورته شوې او د یو شمیر مدني ټولنو او ځنې سیاسي ګوندونو استادو په پیښور پریس کلب کې د ملاله یوسفزۍ په نوبل جایزې ترلاسه کولو خوشحالي څرګند کړه او په دې خوشحالي خواږه هم وویشل شو د دې دستورې پر مهال د پښتونخوا محافظ تحریک چیرمن پلکناز د غونډې ته په خپل وینا کې وویل
په ملاله چې کوم دینو داسې تاسو په یا غسیدار کیسه خبرې ترې ورپسې کیږي پښتون چې ته خلار او مومي پښتون چې د نوم حاصل کی نو هغه کوم دی غدار شي.
او د باچا خان فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین د ملالا یوسفزئی او کیلاش ستیارتی شریکه نوبل جایزه ترلاسه کول د سیمایز امن لپاره یو ښه امکان وبللو.
دا نوبل انعام د هند د کیلاش ستیارتی او د پاکستان د ملالا یوسفزئی په مېز کې تقسیم انعام دی. دا امکان پیدا کوي چې په دې سیمه کې سویلی ایشیا کې چې د امن او د جنگ څومره مسلې تړلې دي چې دې ته یو پلیټ فارم ورکړی شي او د ټوپک مارې په ځای دلته د کتاب او د قلم حکومت قائم شي.
او د سوات د سیمې څخه تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي سملي غړي سید جعفر شاه د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په صوبایي سملي کې د ملالا یوسفزئی په اړه قرارداد موجوده حکومت منظورولو ته پرې نه خوده.
په دوه جنوري باندې صوبایي سملي کومه غونډه کیږي سیول سوسایټي نیټورک او عام خلک هغه تاسو خپل ارینج کوي او د سملي په ګټ باندې پیپلز ریزولوشن پیل کوي د ملالا.
او د مدني ټولنې ایس پی او مشر ارشد هارون دی غونډې ته د ملالا یوسفزئی په اړه په خپلو سرګندونو کې وویل
دا هغه زمونږ لور خور ده چې دې کسانو وشتا ختمول او خدای هغه عزت ورکړه دنیا ولې عزت ورکړه او هغه د پښتون قوم د بارا د عزت
که څه هم په دې دستور کې د ملالا یوسفزئی د نوبل جایزې ترلاسه کولو په لړ کې په صوبایي حکومت نیوکې وشوې خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا په جاری شوي بیان کې ملالا یوسفزئی ته په نوبل جایزې ترلاسه کولو مبارکي ورکړې شوې ده. او د وزیر اعلی په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې هر یو ځوان به د سخت دریزۍ او تندروي په ځای د ملالا یوسفزئی ښه سوچ او فکر اختیاروي. او د ملالا یوسفزئی په رنګ وړې جنۍ نړیوالې ټولنې ته زمون خسیره ور وړاندې کړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په بلوچستان کې هم خزینه کارکونکو او زده کوونکو جنکو د ملالا یوسفزئی په نوبل امن انعام ګټلو د خوشحالۍ څرګندونې کړې. دوی وایي چې یو خو به دا جایزه د سیمې د نورو ښځو او د امن د ښېګڼې لپاره ګټوره ثابته شي او په بل پلو به د دې په ترڅ کې په پښتنو تپل شوي ځینې نامناسبه نومونه هم ختم کړی شي. د دوی په وینا اوس به د نړۍ خلک پښتانه د امن خوښونکو په توګه یادوي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د کوټې یو ښځینه کارکونکې سنا دورانی وایي چې د ملالې امن نوبل جایزه په سیمه کې د نورو نجونو لپاره یو لوی مثال دی.
ازما خل دا یو ډیر انکریجینګ سیچویشن دی. زما ما د پاکستان لپاره دی د احساس خبر دی. دا یو سمبل دی. هغه انجلی په ټف حالات کې هم خپل تعلیم نه پریښولې او بیا دا تر نشانه هم جوړ شو. مګر هغه اوس هم وایي چې زه امن لپاره کار کوم، زه د انجینر تعلیم لپاره کار کوم. دا کم از کم یو مثال خو دی زموږ دپاره چې یا پاکستان کې خلک چې دی هغه پر امن خلک دی.
سنا دورانی زیاتوی د ملالې دغه جایزه به نوري پښتنې نجونې هم د تعلیم او امن لپاره کار کولو ته وهڅوي.
دونه ډیسټرب حالات کې دونه دغه کې موږ اوسم د کورو راوځو، موږ اوسم کارونه کوو، زم خو نه دی درې درې. او زنان د غواړي چې د دې معاشره کې د دې شارو کې د دې پکیلو کې چې دی امن سي. او د دې لپاره دا پکار دی چې یو خو د دې تعلیم دی ضروری دی چې موږ من خو چې دی هغه تعلیم حاصل کړي کې شعور راز او د امن لپاره چې دی خپل آواز پور حکمرانو پورې خپل آواز دې رسي، ټول دنیا ته خپل آواز وې رسي چې موږ پر امن قوم یو او موږ پر امن علاقہ او پر امن ژوند غواړو.
د کوټې د یو کالج زده کوونکې پلوشه بیا نظر لري چې د ملالې په نوبل جایزې به اوس پر پښتنو تپل شوي ځینې نمونه هم لمنځه ولاړ سي.
اوس خلک پښتانه د خدا نوم باندې یادوي، ترورېست نوم باندې په ټوله دنیا کې یادوي. خدای انعام چې ملالې یوسفزئی وړې دی دا زموږ تور لري کړي. د ملالې له وجې په دا اسلام د پښتنو نه لري شي. موږ به همته به خلک هم په سم نظر ګوري په ټوله دنیا کې، بیر پښتنو نوم په ټوله دنیا کې لوړ کړی.
د پښین په اسکول کې د لسم جماعت زده کوونکې رابیا بیاوی که څه هم د ملالې جایزې ترلاسه کولو پر مهال یې په ښکاره د خوشحالۍ اظهار موقع نه ورته برابره، خو بیا هم دوی په دغه طریقه خپل د خوشحالۍ اظهار وکړو. رابعه زیاتوی هلمنه ده چې ملاله به اوس خپل وطن او د خپل وطن د نجونو تعلیم نه هیروي.
دلته د نجونو تعلیم ډېر کمی ده، د نجونو تعلیم نشته. تر پنځم جماعته پورې، تر اتم جماعته پورې د نجونو تعلیم شته. نور نشته، د عزت او د نجونو تعلیم په مخ نه کوي. ملالۍ ته موږ دا خاص کوو چې ملاله د نجونو تعلیم په مخ بوځي، د نجونو تعلیم لپاره خدمت وکړي.
یاد دوی ملاله یوسفزی ته د تیرې چهارشنبه په ورځ ناوخته اوسلو ښار کې د امن نوبل جایزه ورکړل شوه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوږی. پرون یعنی د دسمبر په 10 نیټه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ ونمانځل شوه. په دې مهال په کوټه کې د ورکوشو بلوچو د کورنۍ یو شمېر ځوانانو او پیغلو لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د دوی لار درک کړي شوی بلوچ ځوانان دې را خوشی کړي شي. دغه کورنۍ د خپلو خپلوانو د لا درک کېدو او وروسته د وجل کېدو ذمواري د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو باندې چوي، خو یادې اداري بیا دغه تورونه ردوي. خدای نور ناصر پر دا ریپورت را لګلې.
د اترې تم کړل څوی بلوڅو ژغنمي سازمان لخوا د چهارشنبه په ماسپښین د کوټې له مطبوعاتي کډب څخه لاریون پایل سو چې د شار په بیل بیل سړکونو ترتلو وروسته د بلوچستان های کورټ او بلوچستان اسمبلی مخې ته هم احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو شعار نه ورکول چې په بلوچستان کې استخباراتي شبکې له بشري حقوقو څخه سرغړونه بند کړي او ټول ترې تم بلوڅ ځوانان دې را خوشی کړل سي. په دې احتجاج کوونکو کې یوې پیغلې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په نن ورځ له ملګرو ملتونو څخه پوښتنه کوي چې دوی ولې د بلوڅو په وژنه چوپ پاتې دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن نړۍ د بشري حقوقو ورځ لمانځي، لیکن بلوڅ هغه قام دی چې له دې هر څه بې برخې دی. موږ له بین الملل څخه پوښتنه کوو چې تاسو چیرې یاست؟ تاسو چې د بشر د حقوقو خبرې کوي، نو ولې د بلوڅ قام په اړه خبره نه کوي؟ ولې خبرې نه کوي؟ آیا بلوڅان انسانان نه دي؟ د ورکو بلوڅو د ژغنمې سازمان یو مشر نصر الله بلوڅ بیا وویل چې روان کال د دوی 1500 نور ځوانان ترې تم سوي او د 1500 نور هغه بیا خراب سوي مړي موندل سوي دي. تر اوسه پورې چې زموږ په لیست کې څومره نمونه دي، په هغوی کې 1500 کسان په روان کال کې ترې تم سوي دي او د توتک له اجتماعي قبرونو سره د 1500 په شاوخوا کې د بلوڅو سیاسي کارکونانو خراب سوي مړي غورځول سوي دي. له دې سره چې د ورکو بلوڅو سازمان په 2014 میسوي کال کې د ورکو او وژل سوي بلوڅو شمیر تر زر زیات یادوي، خو هلته د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا مشال رادیو ته په ورکل سوي معلوماتو کې په 2014 میسوي کال کې د موندل سوي مسخ شوه د مړیو شمیر 144 لیکل سوي، چې په هغه کې 28 بلوڅ، 24 پښتانه، 19 د نورو قامونو د وګړو او 9 د ناپیژندل سویو کسانو مړی دي چې د بلوچستان له بیل بیل سیمو څخه موندل سوي. هلته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیا وایي په صوبه کې لا هم د بشر له حقونو څخه سرغړونه کیږي، خو د دې په خبره د تیر په پرتله په کې بیخي زیات کموالی راغلی دی.
هیومن رائټس کې حواله سے میں نہیں کہتا ہوں کہ وایلیشن
زدا نه وایم چې دلته له بشري حقونو څخه سرغړونه نه کیږي. کاش کې چې په دې هیواد کې دا سینه کېدلای، لکن له دې هر څه باوجود د موجوده حکومت د هڅه ده چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه نه وي. ته به یاد ورده چې په بلوچستان کې د بلوڅو سیاسي کارکونانو د ترې تم کېدو لړۍ له 2002 ایسوي کال څخه پیل شوه، خو له 2008 ایسوي کال را پدې خو بیا د دوی خراب سوي مړي موندل کیږي. که څه هم تر دې وړاندې به یوازې د بلوڅو ځوانانو خراب سوي مړي موندل کېده، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې پکې د پښتنو خراب سوي مړي هم موندل کېږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 6:22، په لنډو صفو 2013، 15,960 او 1,380 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په دغه ویب پاڼه نورې خپل ویډیوګانې، تصویرونه او خبرونه اوریدل او لستل شي. د غرمې 12:00 بجې شوې د احمد شاه اعظمینا د خبرونو لنډې زاورو.
د خیبر پښتونخوا له سواته د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی ویل دي چې د هر ماشوم د تعلیمي حق لپاره به خپل ځخ پورته کوي او په دې لړ کې به خپل مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي دا خبرې پرون د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د نوبل جایزې د سپری ته د وینا پر مهال وکړې. ملال ته د سول نوبل جایزې په ترلاسه کولو په پېښور اسواد کې د سپری وسوې د ملالې په دې ویاړ خلکو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. په دې لړ کې په پېښور پرسلاف کې د سپری د وینا پر مهال اسواد لرونکي د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي جعفر شاول چې نوموړي په سوای اسمبلۍ کې د ملالې په حق کې قرارداد وړاندې کړی و، خو سوای حکومت هغه رد کړ. د پاکستان په یو شمېر قبایلي سیمو کې د ګزار په ضد کمپاین دوام لري چې تر سبا پورې به جاري وي. په پاکستان کې د ګزار ماشومان شمېر دا وخت تر 200 اوښتې چې زیاتره له قبایلي سیمو سره اړه لري. نن په کابل کې پر یو پوځي پاس په ځانمرګي برید کې شپږ افغان سرتیري وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د کابل د جنایي څېړندو څانګې د مشر فرید افضلی له خپل راپور کوي چې د ولسي وګړو په ګډون لس نور سرتیري ژوبل شوي هم. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د ویل سیز تر جګړې وروسته اوس په دې هیواد کې هیڅ یو زندان نه لري. د دفاع وزارت یې ویان پر نه وخت و چې د بګرام زندان وروستي درې بندیان خوشي شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له بندیانو څخه د سیاحي د تحقیقاتو د ځای کار په اړه د امریکا د مشرانو جرګې راپور ښیي چې د سیاحي ځینو مامورینو د بشري حقونو د منل شوو اصولو مستقل سرغړونه کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین چې هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، له هند سره د توانایي او دفاعي تړونونو د لاسلیک لپاره نوي ډیلي ته رسیدلی. او د اوکراین ولسمشر پیتر پوروشنکو پر ځخ کړی چې د اوکراین له خاورې دي ټول روسي ځواکونه وباسي او د هیواد په ختیځ کې دي د بیلتون پالو لملاتړه لاس واخلي.
دا و احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم سپام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د زونو اداریو مهم ټکی راغون کړي. راځي چې په غاړې وره.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د تحریک انصاف او حکومت ترمنځ د مذاکراتي عمل په بهاله لیکلي. دغه لړکی آج ورسپانو وایي چې د تحریک انصاف کور کمیټې حکومت سره د څه قسمه شرطونو بغیر مذاکراتي عمل بحالولو اشاره ورکړي، خو وایي د دوران به احتجاج هم جاری وي او بلدا چې د مذاکرات کم ځای ودرېدلی و هم د هغه ځای به شروع کیږي. بل طرف ته د حکومت ترجمان او د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وایي که تحریک انصاف مذاکراتو کې سنجیده وي نو دوی به د لاهور او کراچۍ احتجاجونه ختموي ځکه چې مذاکرات او تشدد په یو ځای نه چلیږي. اداري اخره کې لیکي چې د سره سره سیاسي جرګې هم خپل هلې ځلې توند کړي دي او سراج الحق وایي د مذاکرات د بحالې ګام یو ښه عمل دی او د دوران دوانو ډلو لا د یو بل موقف اورېدو سره سره د لچک مظاهره هم پکار ده چې دغه رنګ جمهوریت عمل مخ په وړاندې روان پاتې شي او د دې نه وړاندې چې معاملات نور خراب شي ټولو ډلو لا د ذمہواري احساس پکار دی. د دې ترڅنګ بعضي ورسپانو د سوات ملالي یوسفزی ته د امن نړیوالې جایزې ورکولو په اړه هم لیک کړی دی. د سلسله کې د انګریزي ژبه ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د نړۍ په تاریخ کې دا یو ریکارډ دی چې د سوات ولس کلنی جنیتا د امن جایزه ورکړې شو او دغه دستور د ناروې په اوسلو ښار کې وشو چې پکې د ټولو نړۍ نه خلکو ګډون لرلو. اداري وایي چې د نن ند وکاله وړاندې ملالی یوسفزی وسلوالو هغه وخت په دزو وښته کله چې دا د نور ملګرو سره د سکول نه کور ته روانه و او د دوران د دې دوه نور ملګري هم جوبل شوې. خو د دې باوجود اغل خپل आवाज غلې نکړو چې هر شوم د پاره تعلیم ضروری دی او دغه خبره پروند د ناروې په خار اوسلو کې هم راپورته شو. اداري وایي چې د دستور کې ملالی یوسفزی د ځان پرنګ نور جنکې هم را بللې وي چې د خزو او جنکو د تعلیم او حقوقو د پاره आवाज پورته کوي او دغه جنکو کې کائنات او شازیه هم شامل وي. څوک چې په ملالی یوسفزی د حمله په وخت جوبل شوی وي او هغه ورځ لري نه ده چې ملالی تبا د خپل خوب تعبیر ملو شي د کوم د پاره چې هغه आवाज پورته کړي. خو موږ له هم پکار ده چې تر هغه وخت دا خبره تسلیم کړو چې هر جنکې ته د تعلیم حق دی او هغه ورځ برازي چې جینکه به هم د نورو خاریانو په سیر برابر حقونه لري. د غرنګ بازي ورځ پانو بیا خپل اداریو کې د شمالي وزیرستان د بیکور شوی خلکو په حواله لیک کړي چې پکې جنگ ورځ پانو وای د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د اعلی پای غونډه کې د تقریبا لس لکه بیکور شوی خلکو د واپسې لپاره د یوې کړنلارې منظوري ورکړې شوه. اداریا د وزیر اعظم نواز شریف د خپلې لیکي د ترهګرو نه پاک کړې شوی علاقو کې د امن په ځای کولو وروسته به منطقه کې امن ته وده ترلاسه شي او د دې د منطقي انجام تر رسولو لپاره د پاکستان پوست کلکه اراده لري او موږ د پاکستان پوست سره اوګه پوګه ولاړ یو. اداریا اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د بیکور شوی خلکو په حفاظت سره مرحله وار واپسي باور کړي او بیا د دې وروسته د ورته خپل کورونو آبادولو لړکه هم پوره پوره سہولیات ورکړي شي، ځکه چې د خلکو د پاکستان د بقا لپاره لویه قرباني ورکړې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله د امریکا د سینټ د هغه ریپورت په حواله لیکنه کړې چې پکې د هیواد استخباراتي ادارې سی آی ای د پلټنو طریقه کار بې رحمه بلل شوی، خو بیا یادې ادارې د دغه ریپورت ډیرو برخو سره اختلاف ښودلې. بلخوا ټایمز مجله په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو شمیر او د دغه هیواد په وړاندې د باراک اوباما او د هغه د انتظامی پالیسۍ ته کتنه کړې. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه میرزاده ناورو.
فارن پالیسی مجله د امریکا د سینټ د رپورت په حواله لیکي چې د ډیرو کلونو لپاره د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د خپلو پلټنو د طریقو دفاع د کراچۍ له پیښې سره کوله. د ادارې په خبره د پلټنو له سخت طریقې کار سره د راټولو شوو استخباراتي معلوماتو پر اساس په کراچۍ کې د هیواد پر سفارتخانه د برید مخه نیول ممکن شو، خو د سینټ رپورت د سی آی ای لخوا ورکړل شوی معلومات سم نه بولي. مجله لیکي د امریکا استخباراتي ادارې د سینټ د رپورت له ډیرو برخو سره اختلاف ښودلی، خو په لیکل شوی بیان کې ویلي دي چې د کراچۍ د پیښې سره په تړاو د راټولو شوو استخباراتي معلوماتو اهمیت یې زیات بیان کړی. مجله لیکي دا د سی آی ای لپاره د پام وړ رعایت ښایي چې یاد اداره د ډیرو کلونو راهیسې وایي چې د مشکوکو وسلوالو نه د پلټنو د بېرحمه طریقې کار سره چې پکې د تیزو اوبو اچولو ترڅنګ د نیول شوي تن کورنۍ د وژلو دړکې شامل دي، په هغو استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو کې مرسته کیږي چې په نتیجه کې د ډیرو امریکایانو ژوند ورسره بچي، لکه د کراچۍ د سیسه. بلخوا ټایمز مجله د امریکا په خارجه پالیسی جوړولو کې د ولسمشر باراک اوباما رول ته کتنه کولو سره لیکي چې یا خو مبالغه او یا پکې د غستړی اخکاره کوي. مجله لیکي د افغانستان نه د وتلو په حال کې دغه په پالیسی کې دواړه خبرې تر سترګو کیږي. د مجله په خبره دا هم د امریکا د ولسمشر ناسم فیصله ده چې د یوې لویې جګړې شروع کېدلو په سر کې په دغه هیواد کې جنگي مشن سر ته درسولو فیصله کړې ده. مجله لیکي په افغانستان کې امنیتي چارې افغان پوست ته سپارل د یو ګډوډ او بېمانا سوچ نشاندهي کوي. د 2011 د یو سلسلویخ زرو پوځیانو نه د روان کال تر اخیره د غشمیره لسو زرو ته راټیټیږي. له اوس نه په د غشمیر کې د زیاتوالي خبره کیږي چې د جنوري د میاشت نه به په هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمیره 14,000 ته لوړه شي چې د افغان ځواکونو تربیت او مرسته به کوي. مجله لیکي دا اشاره ورکوي چې امریکا اوس هم د افغان پوځ رهنمایي کولو ته ژمن دی. مجله زیاتوي افغانستان له امریکا نه یوه لویه غوښتنه کوي، هغه دا ده چې د اوباما انتظامیه دی د پاکستان نه په افغانستان کې د دغه هیواد استخباراتي ادارې ISI د رول په حق له تپوس کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سی آی ای له اړخه د قیدیانو د شکنجه کولو په اړه د امریکا د سینټ په ریپورت باندې د ملګرو ملتونو په شمول د نړۍ یو شمیر نورو هیوادونو هم خپل ردعمل څرګند کړی دی. د ریپورت په ځانګړي ډول هغو هیوادونو ته چې تل د امریکا له اړخه د انساني حقوقو د سرغړونې په خاطر تورن شوي د امریکا د غندلو لپاره موقع برابر کړی دی. په دې حق لا د اسمت ساروان د ریپورت اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې د سی آی ای له لوري د بندیانو شکنجه د منل شویو بشري حقونو د اصولو ښکاره سرغړونه ده. ولسمشر غنی یو ورځ وروسته لدې چې د امریکا مشرانو جرګې د 2002 او 2008 کلونو ترمنځ د سی آی ای او د دې ادارې د قراردادیانو له لوري په توقيف ځایونو کې د شکنجو په اړه راپور خپور کړ، په ځانګړي ډول د بې ګناه بندیانو پر شکنجه عکس العمل وشو.
دولت افغانستان یه اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقبیه میکنه. اموک پوسنی نلی که هیچ نوع توجیه د دا رقم اعمال لپاره او د انسان د شکنجه لپاره وجود نلري.
د زیاته کړه دا یوه خبیثه حلقه ده، کله چې یو څوک په غیر انساني ډول شکنجه شي له بده مرغه په غیر انساني بڼه عکس العمل شي او د خبیثه حلقې عمل او عکس العمل رامنځته کیږي چې ټول له هغه نه صدمه ویني. د افغانستان ولسمشر همداراز ویل چې دا راپور شي چې افغانان هم شکنجه شوي او حقونه یې تر پښو لاندې شوي دي. د وویل د شکنجه شویو کسانو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د یو شمیر کسانو نمونه یاد شوي. د هغوی د نمونه لیست د راپور پای کې راغلی، مګر د دغو کسانو ملیت مشخص شوی نه دی.
موږ غواړو چې د دوی نمونه معلوم سي، تعداد تعین سي، او موږ په دې پوه سو چې دوی څوک دي، تر څو دوی د حقوقو د اعادې او د حیثیت د ساتنې لپاره اقدام وکړو.
د افغانستان ولسمشر دا هم وویل چې په راپور کې په ډاګه شوې چې یو شمېر شکنجه شوي کسان مطلقاً بې ګناه ول، او دا خبره ثابته شوې هم وه. د افغانستان ولسمشر خبرداری ورکړ چې د افغانستان او امریکا د دوه اړخیزي امنیتي موافقې پر اساس چې یوه ورځ وروسته لازم ول اجرا ده، هیڅ څوک نشي کولی چې په افغانستان کې څوک بندي کړي یا بندیخانه جوړ کړي.
ټول وطنوال د پدې پوسی چې د امنیتي قرارداد یو مهم اصل دا ده چې پس له دې نه هیڅ بین المللي قوه بد دې حق نه لري چې افغان بندي کړي، کور کې نه نوسی، یا خپل خاصه بندي خانه ولري.
د امریکا مشانو جرګې د سی آی ای د شکنجې د تاکتیکونو راپور د سه شنبه په ورځ خپور کړ. ویل چې د تحقیقاتو په لړ کې له بندیانو څخه د شکنجې کارول شوی شوی تر هغه څه ډېری ناوړي دي چې د سی آی ای چارواکي پرې باور لري.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوږی. په شام او عراق کې وسلواله ډله چې ځان ته اسلامي دولت وایي په ټوله نړۍ کې د یو طاقتور جهادي ډلې په توګه پیژندل شوی. د امریکا په مشرۍ د دغه وسلواله ډلې خلاف هلې ځلې به کامیاب شي او که څنګه؟ د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په راروان 2015 کال کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د فعالیتونو په اړه د سیړونکو او کارپوهانو سره خبرې کړې او یو رپورټ یې په برابر کړی چې زموږ همکار
په نړۍ کې په جهادي ډلو کې یوه ډله چې ځان ته اسلامي دولت وایي په 2014 کال کې مخې ته راغله چې د القاعده شبکې خلاف وه. دغه سنی وسلوالې ډلې د شام او عراق په زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړو چې په زرګونو جنګیالي لري او زیاتره وسلوال د لویدیځ یورپ نه ورغلي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د شپېتو هیوادونو د ائتلاف مشري امریکا کوي. په دې کې زیاتره عرب هیوادونه هم شامل دي. د دغه وسلوالې ډلې پر ضد لسو میاشتو راهیسې د هوایي بریدونو باوجود دغه ډله اوس هم کوشش کوي چې نورې سیمې تر خپل کنټرول لاندې کړي. دغه ډله د بهرنیانو، عراقیانو او د شام یرغمالیانو سرونه غوسوي او غیر ملکي وسلوال جګړې لپاره هڅوي. په دې حالاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه اټکل کول ګران دي چې په راروان وختونو کې به دا ډله کومه بڼه خپل کړي. یو امریکایي میشته سړنکار جول وینګ وای اسلامي دولت وسلواله ډله به د مواقو اهداف ترلاسه کولو کوشش کوي چې د عراق او شام نور سیمې تر کنټرول لاندې کړي. د ده په وینا په دې اهدافو کې د عراق لوی صوبې انبار کنټرول ترلاسه کول دي. د لانګ وار ژورنال ویبپاڼې لیکوال چلپ ویس وای د انبار صوبې مرکزي ښار رمادي او فلوجه هغه مرکزي ځایونه دي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې یې نیول غواړي. ویز زیاته کړه اسلامي دولت وسلوالې ډلې د رمادي ښار 80% علاقه باندې قبضه لري او کچري عراقي ځواکونو او سنی ائتلاف سره موثره مرستې ونه شي نو د انبار مرکزي ښار به د لاسه وځي. شنون کې وای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په 2015 کال کې موثره کاروایی لپاره نور فوزي مرستو ته اړتیا ده. تر څو چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي بریدونو خبره ده، نو په دې کې عراقي سنی قبایلي ډلې د امریکا د نورو مرستو ته ضرورت لري. د امریکا د دفاع د وزارت یو دستاویز چې کانګرس لپاره جوړ کړل شوی وو، پکې د سنی ډلو سره په مرستو زور راوړل شوی دی. په دې رپورت کې راغلي امریکا پلان لري چې د 3.1 میلیون ډالرو فوزي مرستې وکړي. اسلامي دولت وسلواله ډله به د ځوانانو برتی عمل ته هم دوام ورکړي. د برتی د عمل مخنیوي لپاره داسې تمې کېدی شي چې حکومتونه د هغو کسانو پر ضد کاروایی وکړي چې د شام او عراق سفرونه کوي. د اسلامي دولت وسلواله ډله به د روزنې ځایونو د زیاتولو کوششونه هم کوي. داسې ښکاري چې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. د لانګ وار جرنال وپانی په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د روزنې 25 کیمپونه په نخه کړې دي. د دوی په وینا په دې کیمپونو هوای بریدونو سره به د روزنې عمل کې کمی راشي. د دې ترڅنګ مقامی جهادي ډلې به د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره مرستې وکړي او یا به شامل شي. په الجیریا، سینای او سعودي عرب کې ځینې ډلو د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشر ابوبکر البغدادي په لاس بیعت کړې دي او په لیبیا کې کارپوهانو خبرداري ورکړې چې د ختیځ دیرما خارګوټي د اسلامي دولت وسلواله ډلې مضبوط مرکز جوړې دي شي. د دې سربېره د روس شمالي کافکاز سیمو کې وسلواله ډلې اسلامي دولت سره د مرستو ژمنې هم کولې شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پرون د باجوړ ایجنسی دوره کړې ده او دغلته کې د خار سیول کالونی کې د ماشومان لپاره مدرسه او یو ماډل سکول د جوړولو اعلان کړی دی چې دا راز بیا دغه سیمې ماشومان د باجوړ نه بهر د تعلیم لپاره لیږلو ضرورت نه وي. گورنر د برنګ په سیمه کې د لوی سکول په شت سیمه کې د ډیګری کالج د جنگ ځپلو مزورانو لپاره د 1 کروڑ روپو د ځانګړي سنټر په شمول د 1 ارب روپو د ترقیاتی منصوبو اعلانونه هم کړی دي. خو ځینې مشران د گورنر د اعلانونو ته سیاسي بیانونه وایي. هغه څنګه دا به د زمون خبریال شانواز ترکزی ریپورت کې اورو.
پرون د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د باجوړ ایجنسی د دورې په موقع د 1 ارب روپو ترقیاتی منصوبو اعلان کړی چې پکې په پشت کې یو سرکاري ډیګری کالج په برنګ کې تر د 12 جمعات پورې هایر سیکنډري سکول هم شامل دی. دغه دورې او د ځینو نورو منصوبو د اعلانونو په اړه مې د یو ځای خبریال سلیم خان سره رابطه وکړه. نو هغه وویل
ماشومان چې په کراچۍ کې ترې کومه پیښه چې راغلې وه نو ځای ختمېدو لپاره په سیول کالونی ښار کې هم د ماډل سکول او د هغې سره د یو مدرسې اعلان هم وکړو. بلې د سیول کالونی ښار کې د کویک ریسپانس سنټر هم افتتاح وکړله.
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ د کاروباریانو د اتحادیې د صدر لالی شاه سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې د گورنر باجوړ ته راتګ او بیا ترقیاتي منصوبې اعلانول د سیمې لپاره ګټورې دي.
چې څه مطلب دی په غلام خان کولاو دی مطلب د تورخم کولاو دی نو موږ په خپل باندې دا ویلي زموږ د روزګار خلکو دا ویلي چې موږ ته د نواپاس کولاو شي د نواپاس زموږ مطلب د افغانستان سره مطلب روزګار کیږي.
ملک ګل افضل خان د سلارزو اوسیدونکو دی او هغه د گورنر په دوره او په اعلانونو خپل نظر داسې وړاندې کړ.
حتی که زموږ د باجوړ خپل گورنر چې کوم دی شوکت الله خان چې هغه راغلی او هغه دې اعلانونه کړي وو. خو دا اعلانونه چې کوم دی دا موږ د هغه وخت پورې د کاغذ یو ټوکړه ګرځو چې په دې باندې عملي کار نه شروع شوی.
گورنر خیبر پختونخوا د پښت او خار ترمنځ د لوی سرک ته آبادکاری ترڅنګ د ځینو کلیو وړو وړو سړکونو د جوړولو اعلان هم کړیو. په دې اعلان د سلارزو اوسیدونکو ملک عجب خان وای
بھائی دا څه کار دی چې دا څه ډیر ګورنران رااله شوکت خان هم راغلی دی هغه اعلانونه کړي چې پر هغه کې به کالج شاشي دا د هغه روډ چې تا غم کلی وه دغسې تش کاغذونه خلک دخکوي او اعلانونه کېږي دې تر صحیح ته نه کېږي او هلیکاپټر راغلی موږ ته دا پته نه لګي چې بریګیډیر صاحب راغلی او گورنر صاحب راغلی غونډار ته بند وو.
او د خبر پختونخوا گورنر اول پشت ته لاړ وو چې له هغه ځای ورسره د یادې سیمې نه ټاکلې شوې. د پارلمان غړي شهاب الدین خان هم باجوړ سیول کالونۍ ته راغله چېرته چې هغوی په جرګهحال کې قبایلي منکانانو ته خطاب او دا اعلانونه وکړل. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
بلخوا د پاکستانی د پاکستان د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي وای چې د خیبر پښتونخوا موجوده گورنر د قبایلی سیمو ترقیاتی فندونه منجمد کړی دي. خو د گورنر هاوس چارواکي بیا وای چې واځي د پارلیماني غړو ثواب دي دي فندونه یعنی چې هغه په خپل اختیار لګول شي نو هغه منجمد کړی دي او نور کارونه روان دي. په دغه اړه زموږ د همکار مجید بابر دا ریپورت اورو.
هر کال د پاکستان په سالانه ترقیاتی بجټ کې د قبایلی سیمو د ترقۍ لپاره یو ځانګړی رقم مختص کیږي چې سالانه ترقیاتی پلان لاندې په دغو سیمو کې لګول کیږي. خو د قبایلی سیمو نه د پارلیمان غړي وایي چې د 1300 میاشتو نه د خیبر پختونخوا موجوده گورنر مهتاب عباسی د دغه ترقیاتی پلان د لاندې د لګښت رقم منجمد کړی دی چې له امله یې په ټولو قبایلی سیمو کې ترقیاتی پروژې په ټپه ولاړې دي. د کورمې قبایلی سیمو نه د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توري د گورنر د دغه پریکړې په اړه مشال ریډیو ته وویل
کله دا گورنر سردار مهتاب کله گورنر خپل واپس کړلو هغه نه یو مې سپاس دی آرډر وکړو آرډر یې دا وکړل چې کوم ځای نه کی مطلب دا دی چې
خبر پارلیمنٹری خبر
د باجوړ قبایلی سیمینا د سنت غړی ملک هدایت الله خان نه وپوښتل چې د گورنر د دې پریکړې تر شا څه سبب وو. نو نو موړی مشال ریډیو ته وویل
اصل کې وجه دا ده چې د دې بیوروکراسي چې دا هغه د کارونه ډیلی شو دی وایي چې 20% نه کم کارونه باندې کار کم شوی هغه به فریج کړی شو. او چونکې گورنر صاحب د فاټا سره نه تعلق شته دی نه فاټا لیدلې ده دغه شان کې همدې دومره تجربه شته. نو هغې ته دا مشکلات زمونږ د فاټا نه ښکاري چې مونږ کومه له بعض علاقو ته هم درفت نه کېږي هلته د طالبانو کنټرول او هغه کلیر شوي دي اوس. نو هغه ځای کې کارونه هغه سپیس سره نه شي کېدی کومه چې په زنده کې یا په صبح کې کېدی شي. او دلته مونږ ته تکلیفونه شته خو هغې زمونږ په دې مسلو باندې ډېر باخبره نه وي.
خو په پېښور کې د گورنر هاوس د سیکرټریټ یو چارواکي محمد رضوان مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو لپاره یوازې د پارلماني غړو ثواب دیدی فندونه منجمد کړل شوی او د سالانه ترقیاتی پلان لاله د پرمختګ پروژې اوس هم دوام لري. هیڅ قسمه فندونه نه دي منجمد شوی. ټول فندونه اوس د سالانه ترقیاتی پلان د لارې استعمالیږي. مخکې به منتخب غړو ته نیخ پنیغه فندونه ورکول کېدل خو اوس هغوی ته دغه فندونه نه ورکول کېږي او ټول فندونه د سالانه ترقیاتی پلان له لارې لګول کېږي. د کورمی قبایلی سیمینا د پارلیمان غړی ساجد حسین توری وایي چې هر کال د قبایلی سیمو د 2 میلیون خلکو د ترقیاتی پروژو لپاره 14 ارب روپیه مختص کیږي چې د نیمې نه زیاته برخه د قبایلی سیمو لپاره د سرکاري ادارو د ملازمینو د تنخواګانو په مت کې خرچ کیږي.
هلته د کورم ایجنسی د قبایلی استادانو د غلطه چې کوم زدکړې خای او د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. د هغې باوجود هغې وایي چې د حکومت لاړه خبرته د تنخواګانو په لړ کې هم یو شمیر مشکلات رامنځته کیږي او زیاتره بیا هغې د دغه تنخواګانو د ډیر وخت ایسارېدلو او یا په وخت د نه ملاوېدلو ګیله کوي. وایي چې زیاتره سکولونو کې ماشومان دغه شان پاتې کیږي او بیا استادان نشي کولی چې د هغې د سبق خودلو لپاره دغه سکولونو ته ورشي. په دې حق له اسلام آباد نظم خبریال سراج ظهیر دا ریپورت را لېږلی چې تاسو اوریدل تر پولم.
د کرمی جنسی د سرکاري اسکولونو یو او یو استادان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د 2 کالو راهیسې تنخواګانې نه ورکړل کیږي باید چې زر تر زره دوی ته دغه تنخواګانې ورکړي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن وی
مانو مجیب نور دې ساده اوس دین کم د مو کوم اډر کې ګورنمنت ماډل های سکول ساده باندې مو اډر شوه دی دا کول او شو ریګولر لګیم دې پی کوم چې مو کوم لوکل لا ای پی دې رال اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور کوم دې سره سر جی مو دوله فورت ملو شو دا ای چر ادا کور ایجوکیشن افیسر دې سی ایجوکیشن
همداشن یو بل استاد محمد فاروق وی چی دوی دی لڑکی په های کورٹ کې درخواست جمع کړی دی او کپدی هم ونشوا نو دوی په اسلام آباد کې خپل احتجاج پیل کړی.
15 جنوري 2013 نا مونږه میډیکل رپورٹ چارج رپورٹ سره د ډیوټیانی مدرسې موږ سره دی الان کې سکول ته بار بار ګورنل ټیمونه تللی دی هغه ته موږ کمپلین کړی چې ګورم ډیوټی کو تر خوانه را کوي اول خو نن جوړي کی سبا جوړي کی دل تلاړ شي ویریفیکیشن اوکي خط په دې کې مونږه تقریبا چې 21 مہینه کړي ګو تر اوسه پورې تنخوا زمونږه سٹاف دا
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه د کوم ایجنسی د تعلیم افسر مجید ګل نو پختل نو هغه وی چې ډیر زر به د دې دا مسله هواره شي.
ما دا خبره ده کوم ستر کسان ته شوی دی لکه لوور سنټرل کورمالا شوی دی ګنو بیا لکه دو کمپلین په چا کړه د اپر کورمالا لکه کوم ټیچر اسوسییشن دا هغه کړه دا ګنو هغه جمعه لکه
استادانو په وینا چې د فاټا ماشومانو ته د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی نو باید چې حکومت د فاټا د ماشومانو د راتلونکي په خاطر د استادانو مسلې اړخته ډیر زیاته پاملرنه ورکړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
هلته د شمالي وزیرستان د یو کالج زده کوونکی وایي دویم کال یې پوره کیږي چې خپل کالنه سکالرشپ یا وظیفه ورته نه ورکول کیږي چې هر کال به د کالج زده کوونکو ته وړاندې ورکول کیده. دوی وایي په دغه وظیفو به یې خپل سناسه تعلیمي اخراجات پوره کول خو اوس لا غې نه هم محروم شو. نور حال د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان میرانشاه پوسټ گریجویټ کالج د کون کی وای دویم کال یې پوره کیږي چې خپل سالانه سکالرشپ یا وظیفې نه محروم دي او روزانه ورته نوې نیټه ورکول شي خو لا یې هم دوی ته خپل وظیفې نه دی ورکړې. د میرانشاه کالج دولسم ټولګي زده کوونکی وحید خان وای
تقریبا دوه کاله پیراشل میر د میرانشاه کالج خو میش چې انتظامیه سره خبره کې دی چې نن سبو نن نارسی خو سبو یا نارسی چې نن ویش به چې سبو چې سبو ویش به چې نن نن دا پته نه لګی چې ودر میر د میستر سکالرشپ کړه ملو ری انتظامیه نه میش دا درخواست چې میستر خپل سکالرشپ ملو شي.
فهیم خان وای د یولسم او دولسم ټولګي دواړه سکالرشپ یا وظیفې یې پاتې دي
لکه فرست ایئر ولې نه ملو سیکنډ ایئر نه دته ملو مو اس سیکنډ ایئر دا تقریبا په تر ولې دا په چا د چمشت سکالرشپ ملو شي چې سړی خپل کتابینه په پیرا کو
کلامو چې په دې اړه د پوسټ ګریجویټ کالج میرانشاه پرنسپل پروفیسر سلطان سره تماس ونیو نو دوی اوه اوز هم پولیټیکل انتظامیه په دفتر کې دی او دغه مشکل حل لپاره کوشش کوي.
اوس مې پیر صاحب سره ملاقات وشو دوی مخته کاغذ غوړي هغه په باره کې دوی زه هم کوشش کوي تاسو د ولا زمیران ساته او مې زه د راځه غته مو پیر صاحب ته مو هم فکس کړل دی کاغذ ورته ولې دي او د آرمی سره مو کانټیکټ کړای دی چې لیست یې ځات پیدا شي امید خدای چې هغه کاغذ ضروري بیا و چې ان سره به طریقه ته جوړ
دا یادونه ده چې قبایلی سیمو کالجونو ټول زده کوونکو ته هر کال یو لسم ټولګي نه تر څوارلسم ټولګي پورې په کال کې یو ځل 15,000 روپۍ سکالرشپ یا وظیفې ورکول شي چې د دوی تعلیمي اخراجات لپاره حکومت مخصوصه کړې. دغه وظیفه تر 2003 کال پورې 1400 روپۍ وه چې نن سبا 15,000 روپۍ ته رسېدلې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تان دی هلی د مشال او نیز خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي. د هر شروع پر ورځ پاو کم یولس بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم دوه بجې.
او اوس ورځو افغانستان ته په خوست ولایت کې ډېری هغه ودانۍ جوړونکي منصوبې یا د بیا رغونې کارونه چې په وروستیو کلونو کې ترسره شوي دي د خراب معیار له وجې بیا ورانې شوي او زیانمنې شوي دي. د خوست اوسیدونکي وایي چې حکومت او یا کومې دغه ودانۍ جوړونکي مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د ډېرو منصوبو د عملي کېدو پر ځای د هغو معیار ته پام زیات کړي چې داراز تر ډیر وخت بیا دغه منسوبې وپایي. بلوري ته د خوست سیمه چارواکي وایي چې اوس مهال یې د دغه منسوبو معیار ته پاملرنه ډیره کړې ده. په دې حقله نور تفصیل زمونږ خبريال نقیب الله راکوي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي د بیا رغونې په برخه کې د ترسره شویو پروژو پر کیفیت نیوکه کوي. دوی وایي چې ډیری هغه سړکونه، ودانۍ، پلونه، ویالې، ښوونځي او نور تاسیسات چې په خوست کې جوړ شوي په لږو کلونو کې ویجاړ او یا هم زیانمن شوي دي. د غرغښت مرکزي لیسې مدیر شاه جهان په یاد ښوونځي کې د یوې نوې جوړې شوې ودانۍ چې د خراب کیفیت له امله تر اوسه حکومت نه ده تسلیم کړي مشال راډیو ته وایي چې هر وخت د دې ودانۍ د رالویدو ګواښ موجود دی.
نوی ورسی شته نوی دروازې لري او په سر د توخوره ولیدلو کېدای شي چې کسبه کړي وي چې دغې نه په خورورو خوبرې په پرتې دي. کله داسې احساس کوم چې خدای مکه چې موشه ګردون د تلف نه شي د تعمیرو ړنګ نه شي.
یو تن مدني فعال رفیع الله زیار وایي چې په خوست کې د بیا رغونې ډیر کارونه شوي خود خراب کیفیت لکبره بیرته پورانی دودی.
په خوست ولایت کې رښتیا هم چې ډیر کارونه تر سره شوي دي خو متاسفانه چې د هغو کیفیت خراب دی چې په دې کې سرکونه دي بیا درونه دي چې هغه رغول شوي دي بیرته ناستې زمداشان د پارکونو حالت ډیر خراب دی.
د خوست ولایتي شورا استاد عبدالولی واحد زئی د پروژو په بې کیفیت عملي کولو کې د نظارت د ټیمونو څخه نیولې بیا تر ولایتي مسؤلینو او د وزارت تر چارواکو پورې لاس لرل یادوي.
یو هم د لوړ پوړو چارواکو لاس دی په دې کې، دوهم په وزارتونو کې معامله ګرۍ دي، دریم ولایتي چارواکي او هم هغه موظف کمیسیونونه چې د دې د څارلو دپاره او یا د مراقبت دپاره ګمارل شوي دي، د هغوی معاملې او په فساد کې ښکېلتیا همدا وجه ده چې پروژې په ټیټ کیفیت سره ترسره کیږي.
خو سرپرستوالی عبدالجبار نعیمی مشال راډیو ته وایي په اوسمهال پروژو کې ولایتي ادارې هڅه کړې ده چې د پروژو کیفیت او څرنګوالی کلک وڅاري تر څو د تیر په شان بیا هم ټول غټې پروژې په خراب کیفیت عملي نشي.
اوس موږ پر دې باندې کار کړی او په دې باندې زیات تلاش کوو چې د پروژو کیفیت او د پروژو د شروع او بیا تر اخره پورې په ښه شکل سره د پروژې تکمیل سي او دا د دې څخه بیا د ګټه پورته کول په دوران کې داسې ستونزې ونه لري چې بیا خلک ورڅخه شکایت وکړي، په دې باندې ډېر زیات کار کوو.
خو سرپرست والی ټینګار وکړ چې په هیڅ ډول به د پروژو بې کیفیت عملي کېدنه ونه مني. کتونکي په دې باور دي کچېرې د خوستوالو غوښتنو او لیوالتیا ته په کتو سره ترسره کېدونکې پروژې په اساسي او معیاري بڼه ترسره شي، نو حکومت به د خلکو او ولسونو پراخه باور لاسته راوړي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو ده.